سلام ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخا کلا ساتي رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه ورځ ول شوي چې وروستي سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغه چارواکي په خبره د اوربند لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړي. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پازداران د غړي شهرام پور سفید نیولو یا محکومېدلو سبب شي، تر 60 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې ده. د سپای پازداران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تور تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پازداران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیل په لبنان کې د یو شوزینو اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغه جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نه ني وکړي کړې. د اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او د ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کې نن سهار سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه او یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي ولس خان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم غلۍ و او هم سیلاب و. کرنیز ځمکې تقریبا د 1.5 تر 2 جریب پورې خراب کړې ده. اتیا پوره په یو ځای کې وو، 15 پوره بل ځای کې وو، یو واټو کور بل ځای کې وو. دا هم خراب شوی دي. احمد شاه بابا ابتدایي ښوونځی دی، د خیمې په کې به ټول کېوبنه نه وتی، کتابونه هم خراب شوي وو، هر څه خراب.
د خیمې ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، غلې او سیلابونه راوتلي چې ساره نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نو. مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا موږ د کونړ لږه غازی آباد ورنو شپېتاویا کور وغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کسه په هغه ځای کې مړه او 3 کسه نو ورسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر خسته لګانو هغه شهیدان شوي دي. یو سپینګیره او یو زنانه وه. شپېتاویا او کسه پوره د خیوی ول سواله مونږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې خلاره بند ده او ګوډندونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پوری تړلی باختر اجانس د پیخ پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولینو له قول خبر ورکړی چې د خیوی ول سواله اړوند د کندی، غزی آباد، جنت خان، قلاټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. دوی به وای سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپین کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوې ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلي او لا هم یو شمېر ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کېږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو په دغه هېواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک د ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00220 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
نن د سپتمبر 20 د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډېر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډېر شمېر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانه یا د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانا ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنخه کول، او همدارنګه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوب کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک کې دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوری یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیرې تلویزیونی شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخوا له خولې لیکلي دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخوا زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک له کبله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست که به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا هغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا په رسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپله لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیان له خلکو سره چلند له دې سره ډیر په تضاد کې دی.
د بامیان یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو محدودیتونه ډېر کړي چې ورځ تر بلې موږ ته شرایط سختېږي. زموږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي او طالبان په اوسني شرایطو کې واضح بهرني سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منع شوي دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګېدلی دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډېری بهرني سیلانیان چې ډېری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخواني جمهوري نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي، دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلی شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، د هغوی سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت ته په کتو سره د فامیلونو د کورنیو تورستي